السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه رسنۍ وایي دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. 4 نور چې یو تن ایرانی وو همدې سیمې ته نږدې ونیول شول. له نیول شوو افغانانو سره هیڅ راس قانوني اسناد نشته. دا کسان له نیول کېدو وروسته د چاناکلا ولایت د کډوالو د ادارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مرکز ته وسپارل شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنۍ یو راپور ورکړی چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمید الله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر نه دی چې پر دې پروژې پانګه واچوي. ازبکستان له قطره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفر را تر ستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزی قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې په یو ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناه ځایونه او د عمل ازادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې د پاوز چارواکو په خپله غونډه کې پرېکړه وکړه چې دولت به له خپل توان څخه د ټولو ترهګرو هغوی ته د تحصیلاتو برابرونکو او ملاتړو پر ضد کار اخلي. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د وان ډي په توګه 200 کډوال منل دي. اروپایي اتحادیې نن پر خپل شنګن ویزا ویپاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال چې اکثره د افغانستان او اریتریا اتبا دي د رواندا په کمپونو کې اوسېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوې 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرما خپلا بچان می منده سی دی ولکن لرگی پکور کیوی نه ولکن وڑ پکور کیوی.
د خوړو نه خوندیتوب څه شی دی او په دې اړه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ د چارو دی وکتون کی نظر مو پرې اخیسته.
هغه غلط ویل کیږي چې انسان په خپل دروي کتون کې ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي انسان
تا ورته وی تر لاسه کړی. د طالبان حکومت وايي ګوندوی هیوادونو تر اوسه 8 لک افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړی. دغه ستانه کړل شوی بعد ورځی ګالي
او اوس د حکومت له خوانه په زور راشل شوی افغانستان ته، او د دې حکومت سره موږ سره لزر مرسته وکړه او اوس جمع دي د خوراکم سنشتري.
او اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحد ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر خبري موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتې کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه سازمان په دې اړه خپل تازه راپور کې په دې تړاو اندېښنه خوده لیده او ورسره هممهاله هغه کسان چې په افغانستان کې وزګار دي بے وزل دي هغوی هم غوښتنه کوي چې نړیوال د ورسره مرسته وکړي ځکه چې په ژمي کې سړې هوا ته پاتې دي او د ژوند کولو امکانات ورسره نشته. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي وړاندوینه کوي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خړو له نامنې سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د دسمبر په 28 خبر کړی ویلي دي چې په دیړمنو کې 3.5 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. راپور کې راغلی چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمر ماشومان دي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه نه دي ژمی د سي جمپر لرمه خپل بچیان مې مند سي دي ولکه نه لرګي پکور کی وی نه ولکه وړ پکور کی وی نه ولکه وړی مې پکور کی کله دی 80 روپے کله دی 100 روپے داغه وړی واخلو یا د چا سره دا ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلی لپاره مو په خوده قرآن کې چی شي در کر کر لګیږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خون کوي چې نه غواړي نو می وښتل شي هم وای د ماشت زندیدو لامل ډېری سختي ورځي پرې راغلي دي.
باور کوي په ما باندې ځوان په خپل دغه حالت راغلی دی چې خپل بچیان خپل مېرمن می د خسر کړلې ځکه ما نه سو کولای سي غوښتم ډوډۍ پیدا.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د دبليو اف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان هم دا شان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د ویل واکمنې دوه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون غړو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بي وزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهیدل چې د بل وخت خوړه له کومه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې غذایی خوندیتوب نه لري. غذایی نه خوندیتوب په څه معنی او څنګه کېدلی شي چې افغانستان له دغو ناخوالو خلاص شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
یا د غذا هغه حالت ویل کیږي چې انسان په خپل دروي وختونو کې به موز لعمله ونه شي کولای چې د غوچ ډوډۍ او یا د غوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي او هغه به هواد د اقتصادي فقر او کچه هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو تعریف ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او کلرو یې هم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوئ نړیوال بنسټونه چې پرلپسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنې دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایی مسؤلیت ونه لري. دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي خو تقریبي، چې دا تقریبي موضوع متاسفانه د ډېر خنډ او مشکلاتو سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسائل پر مخ بیایي چې هغه هم په ځینو مواردو کې یا په ځینو جغرافیا کې د تخنیکی او مالی ستونزو له امله رسیدګي نسی ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احصایه تر واک ورکوي. یو هغه حقیقي احصایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادی تحلیلات ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندیشنې په ځای به دا شوي چې هر توک یا هر سازمان یو خپل اصول او اهداف او کوایف ته متوجي وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو، د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړي.
بله، او تلاش سه دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه لمخه دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه دی، یعنی حکومتي احصایه نسته د لوګي په برخه کې، اوازې د همدې نړیوال بنسټونو اندېښنې او ارزونې دي. دا څومره علمي په لور د اعتبار ور دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد زیات او نقیص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي، هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هر جغرافي ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولای شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترکیب شي، او په دې شرایطو کې موږ باید عادي واوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد ورستۍ پښتنه، د طالبانو لوبیا وکمنې ورسته شاوخوا میلیارډونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي. فکر کوم یوازې 2 میلیارډ شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز اروپای ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونو. اما په بشري وضعیت کې خواله ناراضي څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای خرا پورنه ورکې د وخت په تیرېدو؟
نړیوال د افغانستان کنګل شوی پیسې او شتمنۍ چې مشروع د اړې پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمه ییزې پروژو د پاره د سی سپورټ او حمایت وکاله، کې بانک انکشاف اسي، بانک جهانی او IMF، او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدویق کړي وي هغه د تکمیلی کړي، متوازنه مرسته او همکاري دي د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور او افغانستان کې لمنځځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
آزادۍ رادیو څلور وش ساته.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. بیا هم د افغانستان په اړه بشري مسایلو کې پاتکیږو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې گاونډي هیوادونو په دې ورستیو کې شاوخوا 3 لک افغانان له دغه هیوادونو افغانستان ته په زور شړل دي. د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې دوی له دغه کډوالو سره مرسته کوي او په خبره یې مرسته کړي هم دي، خو دغه افغان کډوال چې د مهال افغانستان ته ستانه شوی وای چې ورسره شوی مرسته کافی نه دی. ځینې کډوال بیا وای چې مرسته ورسره بيخي شوی نه دی. تفصيل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هیوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دي نیوکه ترڅنګ وای چې تر اوسه شاوخوا 300 افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دي. عبد السلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیل مرستي ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
تا حال تخمیناً در حدود 800 هزار مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه اتل ککډوال د ټولو نړیوالو اصول او د غونډوي هوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه استل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هرې وې دغه کورنۍ ته لزر افغاني ورکول کیږي او ځینو نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري استلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخته اړتیا لري.
زه له سرحده راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي، هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا دوه کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي، او اوس د حکومت له خوا مونږ په زور راشل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره لس زره مرسته وکړه، او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هېوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هېواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هېواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډېر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هېواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري، او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړ شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو هیله ده د پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی دی. دغه پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ وروستۍ تحولاتو ته. د اسرائیل د کابینې وغړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بني ګانتس چې په خوا د اسرائیل لوی درستیز و خبرداري ورکړي چې د حزب الله د بریدونو مخاونني ول شو، اسرائیل به په خپل د حزب الله د ځپلو لپاره لاس پکار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز اوسنۍ لوی درستیز د لبنان پولې ته تللی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د پوز لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نشته زیاتیدو ته په اشاره وویل پوز یې په لوړه کچه پوزي تیاری نیولې ده. هالووی د سرګندونې د خپل پوز د شمالي څانګې د قومندانۍ د کتلو په مهال وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قومندانۍ کې د غونډې پترس کې له نا اټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول، څو د اړتیا په صورت کې گزار ورکولو ته تیار واوسي. د ده په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پولو کې د کړکیچ په وړاندې د اسرائیل پوځ کړي دقیق او سم دي او باید په همدې ډول دوام وکړي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوځ به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلې دي تر هغو بیرته خپلو مینو ته ونه لېږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو لورزنه یو ډرون او راکټي حمله ورسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکو اړشل چې لخپلو مينو ووسی او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو بي پيلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکيان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوی دي. اسرائیلي رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوی دي. د اسرائیل د کابینې غړي بني ګانټس چې په خوا د پوز لوی درستیزو تیر شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداري ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوز اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بني ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پوله کې اوسنۍ وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې درته دا راپور لرو چې د میډیر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. خو اوس راځو په افغانستان کې د خبريالانو اړوند یوې مسلې ته. د بی پولي خبريالانو سازمان یا آر اس اف ویلي چې دوی په 2023 کال کې د هغو افغان خبريالانو ملاتړ کړی دی چې له افغانستانه وتلي دي. دغه افغان خبريالان ځینی وایي چې دغه مرسته تر لاسه کړي، خو یو شمیر خبريالان بیا وایي چې د ارسف او نورو بنسټونو هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
د بی پولي خبريالانو سازمان ارسف وایي چې د هغو خبريالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوې دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبريالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبريالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبريالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلې دي. کته هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبريالانو د خبريالۍ د فعالیتونو په خاطر خبريالان نه دي زندان شوي. خو د بی پولي خبريالانو سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته خبريالان زورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبريالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبريالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالی وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بی پولي خبريالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 416 خبريالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبريالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواخ سره مخ خبريالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبريالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبريالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبريالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبريالې لینا محمدي چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبريالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبريال فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبريال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیری مودی رئیسی په پاکستان کې اوسېګم، خو دا سیمرستي مې نه دي ترلاسه کړې. خو خبر شم چې دا ډول مرستې را سره وکړي. زه دا سیملګری هم پیژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگارم
زه او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر نور خبريالان په ایران کې یو لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. لبعد مرغه هیڅ اداره نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبريالانو ملاتړ کوي مرستنه ده کړې. موږ سره دوی یوازې ویلي چې موږ هیڅ نشو کولای، تاسو باید انتظار وکړئ.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف تر دې مخکې ویلي و چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سری توګه نیول کیږي او رسنۍ تر فشار لاندې دي. هغه موارد چې د طالبانو د حکومت لخوا تل رد شوي دي او ویلي دي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مید ایر مرستندوی سازمان وای افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. تفصیل له سنا کاکړ ناور.
د میډیا په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یا سازمان چې مرکزی په سویس کې دی، د چاشمبې په ورځ د دسمبر په 28مه په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستو زیاتوالی او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار، بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوې دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوې وایي طالبان خزی په سیستماتیک او تدریجی ډول له ټولنې کوخه کوي.
متاسفانه
بعد مرغه د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بندیزونه پر خزو ډیر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای. لسته کلو به برخې او انجلې ناجی حیدری ازادي رادیو ته وویل
په تدریجی ډول ټول خزی د تکړو د دندو له هر څنه لریکیږي، نو دا حتمان په خزو باندې ډیر تاثیر لري.
لسته کلو به برخه یو بلنجلی سپوږمۍ غرنی وای په ټولنه کې د نجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې تومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې تومره رول نارینه لوبوي، نو د هغه په اندازه برابر سهم او رول د خزینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادی کې د نارینه سره د خزینه او رول هم ډیر اړین ده.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې لونو نسو او شپږنویم میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 3.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هیواد د یو پر درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یا سازمان په خپل راپور کې د خپل یو مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزدي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله زیات شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس د ماخوستن نه نیمه بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ترکیه رسنۍ وایي چې دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناک کلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. 4 نور چې یو تن ایرانی و همدې سیمې ته نږدې نیول شوي او د غیر قانوني پناه غوښتونکو یو پنډغالي ته لېږدول شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن دغه راپور ورکړی دی او ویلي دي چې دواړو لورو د دغه پروژې پر لارو چارو خبرې کړي. د هغه پروژه ده چې د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه پی باندې وکړه، خود جمهوری نظام له پرزیدو وروسته دا پروژه یو څه هیره شوه. د پاکستان پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر سنیدو وروسته نن د پوز له جګپولو جنرالانو او قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اولپنډۍ کې د پوز په مرکزی قومندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د اروپیکو امنیتي اندېښنو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې غونډه کې که څه هم د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو پکې ویل شوی چې په یو ګاونډي هیواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناځایونه او د عمل ازادي لري. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاري د باوت بیک وایي چې د 2023 کال په ترڅ کې دوی 200 کډوال منري چې تر ډیره د افغانستان او اریتریا وګړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زاب منانی فزید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ استاد د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دا زموږ سره چې د اړیکې خلاف دی. بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده. نو زموږ په دې معنی له وزارت څخه او له شپږ سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړي کې لري سخت خراب دي. دا پیغام به اتمن و درې ورن شي کوم مسؤل چارواکي وروي وسلام.
له کوم چې همکاران جوړ روغ او سخت له نیکمرغه ورځ مړه پیل کړي وي، ټول چې زما د طرف سره مونږ ورسېږي. یا سمین ساده تاسو کوریا بارک دی او ګلاب منکل ته زما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې دې پرځمه چې دا د قانون څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځ دی او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانون څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي د سمې دي کړي چې اوس په رسمیت وپېژني دا انفجار او پتاوته لاره خلاصه کړه. چرکیا هم لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت د شهر څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی په هنتون دی لګې نتون له کابل او دی او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد دا مل نه شي کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم غواړم د چارواکو بد ورسېږي او سهیلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي یا ورته ورکړي ټیکټاک ورته ورکړي یا بدلاچا ورته زیاته کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او دی چمن په اړه باندې شوډیت عمل د کډی افغان کډوالو د لپاره چې له سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګړي چې کنه خوراکي نه چکا کې نه دی او داسې کوم څه دي ستانه دي خوراک دي شاک ستانه سرپناه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي والسلام.
دل سوزي مل خوښ ولې ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی. نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي. حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړی خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغه سي په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې د سه هدیری ګمنامه هدیری شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې به سرنوشت او به برخلیک پراته دي. همدغه سه شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی. نه دولت نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي. دلته د حقوقو ستونزې دي. دلته د ګرځېدلو ستونزې دي. دلته د روغتیا ستونزې دي. ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خو مریضان راته پراته دي. پاکستان مونه پرېږدي. دبلی خواه اقتصادی مشکلات چه وا کمپیوتری تسکرا پشپار سوا غوانی ده دبلی خواه ده مطور و محصولونه چه پنزه ویزر دیر زر غوانی رسا غوانی پریالا زاله دونی نکوی مطور باید دیر مرده حکومت سخوایش داده چه ده گمراکات نکوی راکم ده شان دیر گرانج بیخی بیا ده گرانج ده پا ملک مخداش ده بواران پر خواه روان ده یه خواه سیلابونه ده یه خواه کاخچه ده یه خواه ده پاکستان سره داشی لاس و گریواج چه یه مریض نه پریجده پاک موش کهی برا میلک یار با پریجده نه یا چه ملغلی برواری لغلی بودی سر شیرکانی هر سر روپی چرا چخی یه غرا سواخی او بل خواهش مده اندوستان صداقه دی که زمور بیزی ایلک اگه اشتامن خلق شدی نو که یه خواه بزی برا اندوستان تا اندوستان همو دیر اغوستان داقه دا که زمور دو حکومت سر راشه در شوی که سپارت خلاش که او بیزی را تا موتی که لکه پا تیر حکومت که چه موتی بیا یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې ښه رالیږي نجي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې پر دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام داسې تعامیت وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړه اوسې حیاتان هغلي ډېر ورنه مرارضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو. که دا زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټریک تذکرې شروع دي، په میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده، انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پلخو بند وسی ورلا کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفا کې تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخسته کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګورده مې څلورم پیغام دی، یو ملاران ندیراته نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې ورورولې کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشتري، خوشحاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ دی، نو دغه
پیغام کتر وزے ورسی. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام الامنی کی ہیلی وڑا نکوم باد سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوالی رسکن تک کی وسیدون کے زمر رخا دیر پات فلاکا د نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ لری نہ کلی نکلرو زال پلو چروا کو زخدا ہیلی درم سدا مون تا کلینک یا شبکیہ پال کی. والسلام
السلام علیکم دادی راڈو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم بھائی السلام علیکم جو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور جو کنڈو لگمان جی غوار اس پہ غوبان کار ہوتے اس کو کام پہ جو کے نو سانس دادی راڈو مطمئن زفر دائی نکی جی جی آغاد چاوہ کو ورسوی شاید آغا مجھے پیدایت تاکر کی جاو پہ پیدایت داغب کنڈو دیتمانو کو کارٹون ورکر دا غربانو کو بغار زلوی بنکارو کو زلوی پیجو کیا ودا سلو کارپیو کی
او ریدن کو داو استاس پیغامونا پا دهیلا چه هاگ ستونزی موچی یاد کرده او هاگ وراندیزون موچی یاد کرل دا مسئول چارواکو تر غوگونو ور رسیدلیوی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سمسٹر ہم رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار دا چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نن لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم هم وظیفه وکم او هم پانتون ته لاړ شم. او چون دوی چې کله چې امارات رانه نو پانتون نه بند شوي د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري هماغه مکاتب پاتې شو وسپل. نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکول کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دغه په فکر کې باندې راتلم چې چې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې او زما کولې شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته ز سب ته نام وکم یا هم امتحان وکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته د دوون کې د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم را ته قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم د دوی نه چې کته خصوصا په پونتون باندې چې مسترګې لګېږي د پونتون د مخې نه چې تیریږم نو یو قسم انسان د ژړغونډې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنتیان مکتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پونتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پونتون ته نو دا ډېر خوشنونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پونتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکه دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه وروسته ما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه او چون د سم مساعد وخت ورته نو یو سمفونه ورته نو کومې ونه شو کولای چې ځان ورته سره کنه کوم څه خو بيخي بیا وخت نشته او نه هم د سم موقع ورته مساعد دی یو وخت ورته برابر دی نو د بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي د کورسونو ته ځم یا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کنم زده کوم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا دغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته دغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څه د خپلو لپاره
سریه د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې دا افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کیږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دې لپاره زمونه خوښیږي دا خبرې او نه په ما باندې دې ښه نه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دا غي درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته نو څنګه د ښه سره د واده فکرام کړی دا کنه یا دا واده ته لپاره تیاریم لاین نیولې کنه مور پلا ته دا خبره یا دی نو دا خبرې دی او د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې کبیرونی که د خپل خپلوان یا دوستان
سوریا کدام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګ لزده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه درته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړې په ټوله کې
با زیاته فرصت سره د حالت سي چې به انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه د حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتونه چې باندې شو بیا په سي د حالت سره موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا کوم ما غوښتل چې په مسری لپاره سات نام وکم بیا په هغه سات نام کې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زاغی ته منتظر یم خو څه کا زه دې کا خپل خوشبینی ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې ان شاء الله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پونتون موږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کې وي امتحانونه مو اخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې مسفري لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پلوس کالم د په رواني تکلیف اخته شوی وم څه کا زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حاله پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېریږي
سوریا لن کراته یو دوه جملو کې وایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولای او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لن راته وایي چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې اغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولای چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
کته سازلند وای ملند ودای چی کچې ته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو دروازه ورته بندو خوراک یوازې ورته ورکو هغه ته وایم چې نه چغه وها نه خبرې وکړه هغه چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وته شي نه خبرې کولې شي نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوخه یغل تا وته شي نو تاسو فکر وکړئ چې دا ژوند وسره کوي فکر وکړئ موږ هغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تاګ د اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پونتون اجازه نشته نو دا ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه دي موږ انسان یو ژوند دی یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پونتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی څه سره سره پر اړه کې مزما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیدي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.